به بایمیسی او د افغانانو ورونو او دغه ډول د ټولو مسلمانانو ورونو ترمیان اخوت او ورورولي اتفاق او اتحاد را ځکه چې دا یو څلوېښت کاله کېږي بې حاصله او بې ګټې د مسلمانانو وینې توهیږي.
دوستانو په همدې سره چې ستاسو څو پیغامونه وو ورسېدو د خبرونو وخته احمد تکل د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه دروړي.
پنټاګون خبر ورکوي چې د روان جولای میاشتې تر پایه به د امریکا د پوځ مرکزی قرارګاه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمانده په لاس کې واخلي. سپینه مانی وی تمه لري چې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر به د روانې میاشتې تر پایه بشپړ شي. د سپینه مانی ویان د زیاته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونه به افغانستان ته په راتلونکو میاشتو کې بشري مرستو او د امنیتي سیستمونو چمتو کولو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي چې خیریه ټولنې به په افغانستان کې وي او د افغانستان وګړو ته به خپلې مرستې ورسوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا وندرلن له اروپایانو غوښتي دي چې د کورونا پر ضد په دې خاطر هم ځانونه واکسین کړي چې د دې وایرس خطرناکه بڼه په خپرېدو ده. د کورونا وایرس دلتا بڼه چې لومړی پلا په هند کې تشخیص شوه اوس په 15 هیوادونو کې خپره شوې ده. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې لوړې ودانۍ د نسکورېدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر پرون وروسته له هغه 22 ته لوړ شو چې څلور نور مړې د ودانۍ له کنډوالو څخه راوېستل شول. میامی ښار ته نږدې د استوګنې د دې 12 پوړیزې ودانۍ زیاته برخه د جون په 24 نیټه ونړېده. او د اروپایي ملتونو د یورو 22 سیالیو په لړۍ کې نن شپه د افغانستان په وخت 8:30 بجې چک جمهوریت له ډنمارک سره او په 11:30 بجو اوکراین له انګلستان سره مخامخ کیږي.
دوستانو که غواړئ چې د دې خبرونو تفصیل وګورئ زموږ ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. په همدې سره د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. راځو د ازادي راډیو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. نن د زهرو کاروان لې وی بلې خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وای افغانستان په سیمه کې د هیخي جوړولو په مرکز اوخته دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو.
په زابل ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر هیروین او خیخاوني ولشوه. د زابل له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال په یو ټونس موټر کې 12.5 کیلوګرام خیخا او دغه ډول له یو کورلا موټر څخه 8 کیلو او 300 ګرام هیروین ونیول. د زابل ولایت امنیه قومندان وای سمیمی رسنوی ته ویل چې د نشې مواد له هلمند او زابل ولایتونو څخه بار شوی او په پام کې و چې کابل ولایت ته قاچاق کړل شي. په ننګرهار ولایت کې پولیسو د دریو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې تر 100 کیلوګرامو ډی نشې مواد ونیول. لومړی عملیات چې د سرطان د میاشتې پر لومړۍ نیټه اجرا شول، په نتیجه کې 450 کیلوګرامه چارس ونیول شول. دا چارس چې په یو موټر کې بار کړل شوی وو د جلال آباد ښار په سمرخیلو سیمو کې ونیول شول. دوهم عملیات چې په سرخرود ولسوالۍ کې اجرا شول، په نتیجه کې 3.8 کیلوګرامه چارس او 1 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادۍ رړیتو ویل دریم عملیات چې د غنیخیلو ولسوالۍ د استوګنې پر یو کور وشول، په نتیجه کې 4 کیلوګرامه هیروین او تر 1 کیلوګرامو ډیر کیمیاوي مواد ونیول شول. په کابل ښار کې د نشې موادو یو قاچاق کون کې د قاچاقو پر مهال ونیول شو.
د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطلب چمتو کړی دی. ملګری ملتونه وای افغانستان په سیمه کې د خیخي جوړولو په مرکز د اوختو په حال کې دی.
دا د هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق خو مخاوني سي.
په یو بل راپور کې به واوري چې عامه روغتیا وزارت وای د کورونا دریمې څپې د معتادینو د درملنې پروګرام اغیزمن کړی.
هوم بیس برنامه زموږ مریضانو ته ډیره مهمه و.
لیو ډاکټر ابو اوری چې د موتادینو سپکاوی د هغوی د درملنې په بهیر څاغیس کولای شي.
نړۍ کې ایتیاط خپل د کلمې یو استیګما یو لکه د لنګ ورته ګوري.
لزرمینی ابو اورو چې ولی په تیرو څو کلونو کې خپل زوی نه دی لیدلی.
دا دوه کله کې یو زوی لرم نو مېمن خان دا خمه لیدل نه دا.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
نو هنه یو زورا ورا یمانیم زنګ رنګون کې دا څنګه یار نه ځینې پیژنم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم د افغانستان سوله او امنیت ګواښلی شي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د تریاکو تولید د دې لامل شوی چې افغانستان د خیخي جوړولو په یو لوی مرکز واوړي او له دې لارې ترلاسه شوي پیسې تراهګري ډلې په تراهګریزو فعالیتونو کې ولګوي. لبلی خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي خبرداري ورکوي او وایي که د نړۍ هیوادونه د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونه نیسي د دوی هیوادوال به تر دې هم له لوی ناورین سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د نشئی بوټو د کښت او نشئی موادو تولید د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې باید نړیواله ټولنه د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو له سره کتنه وکړي. له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګارډ اف ویلی د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه وویل که څه هم په افغانستان کې د تریاکو بیه راټیټه شوې خو بیا هم په افغانستان کې د تریاکو کښت دوام لري. میرمن ګارډ اف ویلی وایي چې افغانستان اوس هم په سیمه کې د تریاکو د تولید له امله د خیخي په مرکز اوښتی دی.
په افغانستان کې د تریاکو تولید په سیمه کې د خیخي جوړولو د سرچینې په توګه د افغانستان نقش نور هم پیاوړی کوي. د بیلګې په ډول هغه نشئی مواد ډیر شوي چې د افغانستان څخه ایران ته قاچاق او نیول کیږي. په مجموع کې په 2015 میلادي کال کې نیول شوي نشئی مواد په سلو کې تر لسو لږ وو. په داسې حال کې چې په 2019 میلادي کال کې دا فیصدي نوي ته لوړه شوې ده. په نړۍ کې د سولې بهیرونو او تاریخ ښودلی چې تریاکونه مشروع اقتصاد، امنیت او د یو هیواد سوله اندا چې د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم سوله ګواښلی شي.
د یو ان او ڈی ایس سی په هغه تازه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت غونډې ته وړاندې شو راغلی چې د یو کیلو موادو تریاکو بیا له $200 څخه تقریبا $300 ته راکته شوې ده. خو بیا هم په تیر شمسی کال کې چې په افغانستان کې 6300 تنه تریاک تولید شوي وو د نړۍ په سلو کې 80% د تریاک ځنې جوړېدل. په دې راپور کې راغلی د کوکنارو د بیې د ټیټوالي له امله د کوکنارو له کښت سره د بزګرو علاقمندي کمه شوې ځکه نو اوس اړتیا لیدل کیږي چې باید له بزګرو سره د کوکنارو د کښت کمولو لپاره د بدیلو کښتونو مرسته وشي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له افغانستان سره د مالی مرستو کموالي په لړ کې د احتیاط په برخه کې هم د مرستو د کمیدو په اړه خبر ورکوي او وایي چې افغان ځوانان د کیمیاوي نشئی موادو له جدي ګواښ سره مخ دي. له بلې خوا بیا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازي لیندا گرینفیلد د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې له افغانستان څخه نړیوال بازارونو ته د نشه یي موادو د رسیدو مخه ونیسي.
دا کار د هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیسي. د کوکنارو کښت، تریاکو تولید او نشه یي موادو قاچاق کولی شي چې په افغانستان او نړۍ کې کورنۍ د بربادۍ کندې ته ورواچوي. له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونه ویاړي چې په پرله پسې ډول له افغانانو سره د بدیل معیشت په برخه کې په تیره بیا ښځو ملاتړ کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت معلومات ښیي چې طالبان د نشه یي موادو له لارې په کال کې تر 400 میلیونو امریکایي ډالرو ډیر عواید لري. په دغه راپور کې چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې شو، راغلي چې طالبان یوازې تیر شمسی کال د کوکنارو د اورشو له امله 40 میلیونه امریکایي ډالرو ګټه درلوده.
پراپور کې مودا هم واوریدل چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهراني مرستو لکمیدو هم اندېښنه لري. اوس د خبرونې بل مطلب ته ورزو. په افغانستان کې د کورونا دریمې څپې د معتادینو د درملنې ځینې پروګرامونه اغیزمن کړي دي. عام روغتیا وزارت وایي د کورونا دریمې څپې له پیل سره د کووید 19 وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د دوی ساحوي پروګرام او په کور کې د معتادینو درملنه درول شوې او د معتادینو درملنه د اعتیاد د درملنې په مرکزونو کې کیږي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په خوځینې معتادین په ځانګړي توګه هغه خزي چې د کورنۍ ستونزو لامل نه غوښتل ځان د اعتیاد درملنې په مرکزونو کې بسترې کړي، په خپل کورونو کې تداوي کړي. خو د کورونا د دریمې څپې د خپرېدو له امله ځینې روغتیایي خدمتونه په ځانګړي توګه په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام بند شوی او دوی اړ دي چې ځانونه د اعتیاد درملنې په مرکزونو کې بسترې کړي. رحیمه چې د اعتیاد ترڅنګ له نورو ناروغیو هم کړېږي وایي اندېښنه یې داده چې د اعتیاد درملنې په مرکز کې د ډېر شمېر ناروغانو د بستر کېدو له امله په دغه مرکز کې د کووېډ 19 په ناروغۍ اخته نشي.
زما شکر ډېر لوړ دی، خوله او ستونی مې لکه لرګی داسې وچ دی. زه پوهیږم په دې مرکز کې ډېر شمېر کسان کورونا نیولي مریض او پای واسطه یې آن یو ماسک هم نه دی ورکړی تر څو یو بل ته مرض انتقال نه کړي. ټول مریضان زکام، تبې او د ستوني درد نیولي. کلینیک په خوا ماته شربت او د تقویت ګولۍ راکولې او راته ویلې چې دا دواړه په کور کې وخوره جوړه تیاره بشي.
پخوا به روغتیایي کارکوونکو په کور کې د معتادینو د درملنې په مهال د اعتیاد ترڅنګ د معتادینو د نورو ناروغیو درملنه هم کوله او کورنیو به په ګډه په خپلو معتادو غړو پام کوو. خو اوس د اعتیاد په مرکزونو کې بستر شوي معتادې ښځې وایي چې د کورنیو د غړو په نشتوالي کې له ستونزو سره مخ دي. روغتیایي کارکوونکي کورنیو محدودیتونو ته په کتو په کور کې د اعتیاد درملنه اغیزناکه بولي او وایي چې ښایي د دې پروګرام د درېدو له امله د یو زیات شمېر ښځو د اعتیاد درملنه ونشي. د ښځو او ماشومانو په 500 بستریز روغتون کې ارواپوه عادله صافی وایي په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په مرسته دوه ډوله معتادینو ته رسیدګي کوله.
هوم بیس برنامه زمونږ مریضانو ته ډیره مهمه وه. هغه مریضان چې د سټیګما نه ویر لرله او اجازه فامیلی نه لرله، اول هغه مریضانو ته ډیره مهمه وه. دویم هغه مریضان چې په کور کې تداوی شي، لکه فامیل ورسره کومک کوي او فامیل تینه ډیر ښه سپورټ کوي، ډیره مهمه وه. او د اقتصادي لحاظ نه په دولت باندې لکه فشار کم راتله.
د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي دا پروګرامونه ځکه درول شوي تر څو له معتاد څخه روغتیایي کارکوونکي او برعکس له روغتیایي کارکوونکي څخه معتاد ته د کورونا وایرس ته انتقال مخه ونیول شي. د عام روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام به د کورونا د دریمې څپې له پایته رسیدو سره بیا پیل شي.
یک ماه اخیر بازم تیمای ما نتونسته.
په تیره یو میاشت کې د کرنټین له امله زموږ صحابي ټیمونو ونه کړای شول چې په سیمه کې فعالیت وکړي. له همدې امله زموږ پروګرامونه اغیزمن شوي. هیله لرو چې په افغانستان کې د کورونا ستونزه راکمه او یا په بشپړ ډول حل شي، ترڅو موږ په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام کیفیت لوړ کړو او دا پروګرام نور هم وغځوو.
دا معلومه نه ده چې په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په درېدو سره څه شمیر معتادین له درملنې بې برخې شوي، خو ډاکټران وایي دا تدابیر له معتادینو سره مرسته کوي. که چیرې په کورونا اخته کیږي نو د اعتیاد درملنې په مرکز کې ښه درملنه وشي. د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنیو چپو سربیره په 0.15 FM چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس له موتاد سره د بد چلند په پایلو غږیږو. طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو سپکاوی یا په بدو نمونو یادول د هغوی د درملنې بهیر ټکنی کوي. دا چې معتادینو ته په سپکه سترګه قتل او بد چلند ورسره کول پر هغوی نوري کومې ناوړه اغیزې لري. څنګه کیدای شي چې په مجموع کې د معتادینو د سپکاوي مخه ونیول شي؟ په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلي چې سټیګما یا د ننګ لکه څه ته وایي.
استګما یا د ننګ لکه هغه موازین او مقررات یا هغه مشخصات چې خلاف د نورم دی او جمعي، هغه ته وایي استګما یا د ننګ لکه. افغانستان کې په ټول نړۍ کې احتیاط خپل د کلمې یو استګما یو لکه د ننګ ورته ګوري. مثلا موتات پودري خلک ورته وایي یا ورته وی چې څونه وخت کیږي چې ته پاکې، یعنی ته چټلې اوس پاک شوې. مثلا یو نفر متادي تداوی شوې هم وی د چوک سره تلل شي مزرکاری ته وی ته متادي نور ته 200 ورکو ته تسلپ ورکو. یا مثلا ډیر فامیلو کې چې میراث تقسیمیږي وی ورکه چې د بیا په ډر 19 کې د حق حفظي، تر څو چې د خدمت مې نشو باید د حق ورته ورنکې، د خپل دته یو نا امیدی پیدا کیږي. یا مثلا خپ روغ صورت تم د خپل کار تمزي کور کې مناظره پیدا کیږي ورته عزت په پودري شوی د کې دي شي چلر مخدره مواد پسې.
دغه استګما یا د معتادینو سپکاوی د معتادینو پر کورنوي او نور خپلوانو یا پر هغه کسانو چې په دې برخه کې کار کوي په صحیح کار کوونکو پر دغه باندې څومره ناوړه اغیزه کولای شي.
دغه د ننګ لکه یا استګما د موتات نه نیولې او څوک چې په دغه فیلډ کې کار کوي په دغه برخه کار کوي هم د استګما لاندې دی. مثلا که فامیلی برخه راشو د موتات فامیلی خو جرګماري پلارې، نو یو کله چې یو ښه خبره مو کړي وایي کینه سړی ستا زوی موتادو ته چې ښه پوهېدلی خو زوی به دې هغه کوله. ګوره دا یو استګما د فامیل دی. که چیرې په کلي کې یو جوړه بوټانه مرک شي مسجد کې، نو دا ځي د پلار پسې کېدی شي دا ستا زوی غلا کړي ولې چې وخت غلا یې کوله موتادو. دغه کارمندان چې په شفاخانو کې کار کوي ان دوی د استګما ده. مثلا یو نفر پوښتنه وکړي چې چیر کار کوي، ته وایي زه مثلا په روغتون کې. کوم روغتون کې؟ دا معتادینو روغتون کې. خو پوډریانو کې کار کوي، خدای دې خوار کړه، تا باندې روزي قطع شوې او وظیفه قطع شوې چې زه ته پوډریانو ته کار کوي. ګوره د استګما په مجموع کې د مملکت په سطح باندې ده ډېر قوي کار په کار ده. ته هم د رسنو له طریق نه، هم د مکاتبو له طریق نه، هم د ملا صاحبانو له طریق نه، د مسجدونو د منبر له طریق نه، چې د خلکو ذهنیتونه روشن شي چې احتیاط یو مریضي ده، تداوی لري، نور مریضي سیګان چې نفر تیر کی ولو چې سرطان می هغه ورته نه دی ولو چې یو جنسی مریض می چې نو مشروع جنسی اړیکه رکړي چې د اسلام د نگانه د انسانیت د نگانه د مشروعیت نه لري هغه ته څوک شنوي او موتات چې مریضی ده بس یو داسې یو قوي استګما ده په جامعه کې چې هیڅ لکه مومه او به اکثریت نه قبلي
دغه استګما یا د معتادینو سپکاوی دغه دغه درملنه څومره ټکنۍ کوي
تاسې که وګوري یو نفر نوې مواد شروع کی نوې مواد استفاده شروع کی اول خپل پټي نوې خپل فامیل ته چې معتادم بیا کله چې فامیلی خبر شي چون دغه یو استګما ده فامیل جامع ده نوې مثلا ډاکټر نه شرمیږي کوشش کوي چې خپل فامیل کې دغه مشکل حل کی پټی کی په لمن واچي اکثریت ورته دی یو مجرم یو یو خائن په صفت ورته ګوري یا بد الفاظ ورته استعمالوي مثلا یو مریض موږ سره وي مواد استفاده نه کوي ورسوي حمام ته لاړم د سترګو کې مې صابون نه نوته وي بیرته چې لاړم کالي مې واغوسته کور کې چای مې څکې یو ساعت بعد چې پلار مې کور ته راغی وي زما ټول سترګې سرې وي متور چې بچی لکه چې بیا د پوډر څکولی دی ښځه مې چې راغی وي بیا د چې شی څکلی نه یي ته ګوره چې سترګې دې خو سرې دي زه لاړم وي ومې څکې ګوره دغه شیان دي چې په تداوي باندې منفي اغېزې لري
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې معتاد میرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي؟ په دې اړه به د ارواپوه قندیګل الکوزی خبرې واورو.
خو مختلف خشونتونو سره روبرو دي چې هغه کې جسمي دي، فزیکی دي، جنسي دي، لفظي دي، رواني دي، اجتماعي دي، فاميلي دي. جسمي چې همیشه د کورنۍ له خوا نه دی وخل کېږي د کورنۍ د غړو له خوا نه، د مختلفو خلکو له خوا نه، د ټولنې له خوا نه، ټولنه ورته په سپک سترګه ګوري. رواني وضعیت هم د دوی صحیح نه دی، اکثره رواني مشکلات دي، د نورو خلکو له خوا نه ورته زورونه ورکړ کېږي، اجتماعي د خلکو له خوا نه چې خلک ټولنه دوی ته په سپک سترګه ګوري، اکثره د سټیګما ګوري، د خپل نوم باندې نه یادېږي، دوی ته پوډري ویل کېږي. او په ټولنه کې د خلکو له خوا نه دا خو تروسه چا نه دی مشخص کړي چې هغه څوک دی او څوک نه دی.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس د خاطرې واردی زرمینه وای د لسو کالو و چې د کاکا زوی په زوره واده ورسره وکړ او بیا یې په چل او فریب په نشي مواد واخته کړه او اوس رواني ستونزې لري. دا چې زرمینه د نشو له عمله نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوې ده په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
دونه مې وړه کې وو پلار مې بیا وسوري ما تر زوی په زوره وکړم لاس کله نه واده کړلم بیا زه چا هم په سیګرټ کې را کړل ما ته دا وره نه وړې دا بل ځای پوډر را کړل ما ویل دا سیګرټ په مې اخیستل ما به وهل ادر به مې نه وړي کېد ورځ په ورځ به دا چې لکار راته ما ته په سیګرټ کې پوډر را کول ما به کش کول هغه به زه جوړولم بس سیګرټ مې ما اخیستې ما ویل او خدای پاکه شل ورځې مې پوره سوې دغه دونه سیګرټ مې اخیستې و چې بیا لاند هر رقم ډبې مې اخیستې و زه به نه جوړوم در به مې زه پاکه و که ما به نه ما ته سیګرټ ما ته راکې زه جوړېږم او ته سیګرټ ما ته راند دغه ګورو څونه مې اخیستې دي پتې په خندا سې ویلې ما وبهه ما ته ته پوډر درکړې دي ما ویلې دا پوډر نو څه رقم شی دا پرېښودل کېږي ما ویلې هماغه پوډر دې دي په لارو باندې خلک پراته دي ویلې وا ما له خدای دې تبای برباد کړم هر څه مې چې وکړ خپلم پوډر یو چې پوډر پرېږدم دا دې تسلیم مې ونه نیو بیا مې شپه کله پوډر ووهل هسي ما ته به را کول نه مقصد هغه خپل وخت به مې تېراوه کور بیرونو نه پاکستان کې وم هلته چې راغلم بیا دا مېړه مې راته مړ کړې خپل ورونو نه یې مړ کړه مړې چې کړ دا چې زه لاړم میدان شهر ته وتښتېدلمه میدان شهر کې څلور کاله دا چې پاکه وم سر چې وهلی وم به سر باندې مې باد تېر شوی مغز مې چرت نیولی و زه شوی وم پنځه ورځ ډاکتران جواب راکړ چې دا مړه ده وی سی دا خخ کیا مور می ویل دی البته پودر ویل دا سلور کرا پاک دا دز پز سولا مور می دا اشتبا کول دی پودر ولی دی اره شپخانی تا ولم ز چانه بی سرون دا دو کلا کی یو زوی لرم نو می من خان دا خ می لی دل نه دا
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ساس لپاره یو پزړپوري ډرامه لرو. د ډرامي کیسه داسې ده چې محمود په ډیر خمار حالت کې بصیر ته ورځي او د نشي ګولې زینی غواړي، خو بصیر د یو درملتون پته ورکوي. دواړه درملتون ته ورځي او د ګولې غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توفنګ چر اباسي. دا چې وروسته به څه پیښه شي دا به په دې ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ کیسے ہوگی؟
زه خو ستا یار یم.
زما یار یې؟ زه خو دې نه پېژنم.
زه هم تا پېژنم علی یا.
نو خو نه داسې ووایه زورووره چې عملي یم. زه نه حیران کړم چې دا څنګه یار دی چې زه یې نه پېژنم.
خو ګوره، د عملیانو غوندې سخي نه یې چې څنګه دې زه ولیدلم ژر دې ګولۍ جیب ته واچولې او پټې دې کړې.
درمانې مینې کور وران شي، ګولۍ واوا کمبله را سره وای نو تر تا به مې قربان کړې وای. ښه نه راته ووایه چې ما خو تر اوسه په دې سیمه کې نه یې لیدلی، څنګه داسې ناڅاپه را پیدا شوې؟
زموږ کورنۍ په ایران کې ده او زه ایراني پولیسو په زوره را وژړلم. اوس دا راته ووایه چې چیرې به یې پیدا کړو.
دا ګولۍ خو په هره دواخانه کې پیدا کېږي. هغه مخامخ د قصابۍ څنګ دواخانې ته ورشه، څومره چې غواړې درکوي.
ګوره زه په دې سیمه کې نابلده یم، دواخانه والا مې نه پېژني. فکر نه کوم چې باور را باندې وکړي. ته ورشه تا پېژني.
بالا د نام والا نه غواړي زوراوره. رنګ او کاني دې هسې هم د عملي دي. کله چې ورغلې څټ دې وګروه او بیا ورته ووایه چې دا ډکو د درد ګولۍ راکړه. دواخانه والا پوهېږي چې تا مري، بس ګولۍ درکوي.
اوس خو زر انډیوالان شو. راځه دواړه به ورځو. ته تر ما ډېر بلدې رانډیولې په تا او پیسې په ما.
ما ګول خبره دې وکړه. درځه چې ورشو. څو دانې ګولۍ رانیسې؟
چې ښه ډېرې رانیږو. هره ورځ به دواخانې والا ته ورځو. د پیسو غم یې مه کوه، پیسې راسره دي.
که داسې وي نو زما به هم خولۍ درسره په غوړو کې شي. زه هم والا هر وخت خمار خمار ګرځم.
اوس درځه چې ژر ورشو.
سمه ده، درځه چې ورځو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راشي. ها خدمت را ته وایا.
خدمت دا نو کو نه دان ګولای مو پکار وی.
څومره مو پکار دی؟
دا زمان دی ول نه وای راغله او بیرته زی. د دوی په سیمه کې دا ګولای نه پیدا کیږي. خې ډیر راکا.
بس دا یو کارتن پاتې دی. یو مې ستاسې د دوړو گزاره پکېږي. ها واخلې.
راکا یارا ژوندی خو اوسی. ښه ورور جانه، اوس نو پیسې ورکه کنه.
ته ودرېږه چې له جیبه پیسې راوباسم.
لاسونه پورته که.
چلو ځای ونه خوځېږي.
تو پنچه؟ تو پولیس یې؟
نه پولیس نه.
هو زه پولیس یم.
قومندان صاحب زما دواخانه قانونی ده. دام جواز ده، دا خو قانونی ګولۍ دي، په هره دواخانه کې خرڅېږي، ډاکټران یې ناروغانو ته ورکوي.
ته اوس زما سره چالاکي کوې؟ ها زه پوهېږم چې دا ګولۍ قانونی دي، خو ته یې غیر قانونی خرڅوې. د څاک لرې چې د ډاکټر نه نسخې نه پرته دا دوا خرڅه کې، او هغه هم د نشې ګولۍ.
قومندان صاحب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو اخته کړه. که ته د ډاکټر له نسخې نه پرته د نشې ګولۍ خرچې نه کړې، نشایان به دا ګولۍ له کومه کي؟ دا دواخانه ده که ساقیخانه؟
قومندان صاحب ما پرېږده، زه بېګناه
یم. چپ شه، زه بېګناه یم. دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بېګناه. اوس درځئ چې پولیسو حوزې ته لاړ شو. کابینه
بیا قومندان صاحب
د لاسونه وتړه او موټر ته یې ورپورته کړه چې حوزې ته یې بوځو.
پر دواړو سرک قومندان صاحب.